لکه حدیث کې راځي چې خزه د سلور سيزونه د پاره نکاح کیږي ورسره خلق نکاح کوي یو د مال د پاره چې مالدار وي دویم د خایست د پاره چې خایسته وي او دریم د نسب عالی وي د نسب د پاره او سلورم یې د دین د پاره خو د حدیث په اخیره برخه کې دا ذکر کړی دی چې فزفر به ذات الدین تریبت ادا کړي ذات الدین سره متوجي اوسه هغه سره ځان کامیاب ک بیا به د لاسونه ډک شي د دې وجنه د خزي انتخابولو د پاره د معیارونه تعین شوی دی که خزي هم د خاوند د پاره د معیار وګرځوي ډیر بخښي
دا چې د ژوند د ملګری په انتخاب کې کوم ټکی په پام کې ونیول شي د کورنۍ مسولیت په دې برخه کې څه دی او د دغو ټکو په پام کې نه نیولو سره بنجونی له کومو ستونزو سره مخامخ شي دا ټولې پوښتنې به په دغه مرکه کې واورو چې زموږ همکاري وکمی جبرخیل د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکرې بارکزی سره کړې ده
اغلی بارکزی بعض نجونی د ژوند د ملګری لپاره ښکلا شتمنی او ښه وظیفه معیار ټاکي چې دا ستاسې په نظر څومره پزای غوښتنه ده
شکلا او ظواهر چې سړی وایي چې والا فلانکی ښځه یا نر ښایسته دی او ښایست ډېر لري او هغې پر اساس باندې باید د ژوند تصمیم سړی ونیسي او یا هم چې وایي چې څونی بډای دی شتمن دی څونی پیسې لري او یا هم چې کم مقام او موقف باندې دی په دغه خاطر باندې که چیرې انسان د مشترک ژوند پیل کولو دپاره غواړي چې تصمیم ونیسي او واده کولو دپاره تصمیم نیسي زه فکر کوم دا یو معقول تصمیم نه دی او بیا هم که چیرې سړی ولاړ سي وایي چې والا پیسې لري او د دې پیسو سره زه کوای سم چې ښه امکانات ترلاسه کړم او بیا مثلا اکثره موږ په نومو نشان باندې ډېر ویاړو چې د پلانکۍ لور دی او د پلانکۍ زوی دی پر دغه شیانو باندې ډېر باید حساب ونیسي صحیح دی زه پوهېږم چې زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر مهم دي مګر آیا تاسو د یو انسان ظاهری صورت سره ژوند کولای سي آیا دغه د پیسو سره غواړي چې ژوند وکړي او یا هم دغه د موقف سره نو که چیرې یا خپل هغه شخص سره شخص چې وایم یا نفر چې وایم یا فرد چې وایم هغه باید ځانته ځانګړتیاوې ولري هغه باید رښتینی اوسي هغه باید صادق اوسي هغه باید خدمتګار اوسي هغه باید ستاسو د ژوند ملګري په صفت ملګریتوب ولري او درک ولري با درک اوسي با احساسه اوسي زه فکر کوم دغه شیان ډېر مهم دي په مشترک ژوند کې نسبت تر نورو
کوم انجونی چې د بی تجربه ګۍ له امله دا کوم ټکي چې تاسو یاد کړل په پام کې ونه نیسي پایلې به یې څه وي
کل په ډېر څه چې دوی د ظواهرو پر اساس باندې پریکړه کوي په دې چې ښځه او نر دواړه غواړي چې یو پر ظواهرو باندې ولاړ تصمیم نیسي او کېدای شي یو څوک ډېر ښه صورت ولري مګر په سیرت کې به ډیر کم بوتیا لري هغه بیا نو خوند نه کوي او دا به راتلونکي لپاره د پاره ډیر ستونزې د دې ترڅنګ زه غواړم ټول ته وایم چې هیڅوک په خپل ژوند کې سل په سله کم څه چې ورته آرزو لري هغه نس کولای تر لاس راوړي مګر حداقل چې تر 50% اضافه او توافق د نظر موجودي زه فکر کوم ښه ژوند به دې پر مخ بوزي
ستاسو په اند د کورنۍ او مشرانو مسولیت د غونجونو په وړاندې څه دی چې دوی دغه ډول غوښتنې لري
زه فکر کوم چې نه تنها یوازې په کور کې کورنۍ یا هم والدین مور و پلار او نور مشران باید نجلۍ او هلک دواړو ته ووایي چې دا مشترک ژوند څه دی او د کومه ځای څخه شروع کیږي څنګه باید دوی مخته ولاړ سي نسبت تر دې چې بیا د واده وروسته ورته توضیحات ورکړل سي چې ولا دا خو نو مشترک ژوند دی او دا نو سختي ده او دا نو ته باید ومنې په دې خاطر چې زما ښځه یا په دې خاطر چې زما میړه فکر کوم دا هغه شیان دي چې باید د دې در مخه ول سي
ډیره زیاته مننه اغلی بارکزی
د نیمې نړۍ د خبرونه چې د نجونو تر ډیره مجرات پاتې کیدو لاملونو پایلو او حلارو ته ځنګړې شوی و پام دې ځای پاتې ورسیده تر بیا د خدای پامن
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګوري دنکو سلام خدای دې وکړي چې سړونی وهلی زکه چې ډاکټرانو رختونونه خو ناس یم دیته چې څو سړو وهي او دوی ترې توبرکلوز او چکی جوړه کی او چې څو مشي ناروخ د خو خو اوس خلوي نو بیا ورته وایي هینیا پاکستان ته لاړشه له موږ سره نور امکانات نشته چې کوم یو نیم لایق ډاکټر پکې پیدا شي هغه بیا په هرته کیس اچولی وي پخوا به چې څوک له هېواده تلل خفه به و اوس چې ورته راشي خفه وي داسې حال مو شو د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه تر اورو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب یې ځواب ورکوي
فیلسوف کرتو صاحب لیکونه راوخلم
راوخلا مور تا ګورا
دا لومړی لیک ان او ټی ل 015 حوزینه را لیګل او سلامونه ورسته وای چې د شاوخوا کورونه کې مو زغالی بخاری خېدی او ټول ددونه د مون کور ته راځي ان او ټی وای چې د ګاونډیانو د بخاری ددونو تورې پیشوګانې راڅخه جوړې کړې دي د ورځې درې څلور ځله رایش کوم خو هېڅ ګټه نه کوي
نو لیک کومې نجلۍ یا مېرمنې رالیږلی
هو کړتو صاحب هغه وایي که کړتو صاحب دې خلکو ته لږ نصیحت وکړي او دا راته ووایي چې موږ څنګه وکړو
د ان او ټی سلامونو ته وعلیکم سلام وایم او د پښتنې پاکړه به یې ووایم چې نصیحت ګټه نه کوي ځکه چې اوس چاته نصیحت کوي هغه نور هم زه درسره کوي او په اوبو کې پورته ځي
نو دا څنګه وکړي چې دودې مخ خراب نه کړي
دا دې داسې وکړي چې سهار وختي دې مخ پلستر کوي او د شپې چې له کاره خلاصېده بیرته دې پلستر خلاصوي او که دې ما مني نو تر پسرلی دې لارایشه تېره شي چې خدای مکه نوره توره نه شي
دغه بل لیک سمندر خان رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې موږ کومې خواته روان یو د پرمختګ که شاتګ خواته
سمندر خانه موږ د نړیوالو مخالف لور ته روان یو نو ځکه په هر منفي کار کې لومړی مقام اخلو مثلا په بې امنیتۍ کې په اداري فساد کې په تکلف کې په ککړتیا کې او نورو ټولو برخو کې لومړي مقامونه لرو
سمندر خان وایي چې موږ ته ازار شوی که نه پوهیږو
سمندر خانه ازار به هم شوی وي او ځان هم نه پوهو هغه کار کوو چې سمدلاسه ګټه راته رارسوي لکه په بخاریو کې زغال سوځوو چې ښه تاوده شو خو دودونه او ضررونه یې نه سنجوو چې په راتلونکي کې څومره تاوان راته رسوي
نو آخر به څنګه شي
آخر یې نو خدای ته معلومه ده نړۍ خو یې له ټولو ډالرو سره معالجه ونه شو کړی بل لیک راواخله
دغه بل لیک پوډری خانی رالیږله او وایي چې حکومت مو په غم کې نه ده په دې ساړه ژمي کې مو هم نه احوال اخلي او نه راباندې ګرځي له پلو سوخته لاندې په کوټو کوټو پراته یو خو حکومت یوه بخاری م راته کېنښوده ککړتو صاحب په حکومت راباندې خبر کړي
خانه مست مست که نه حکومت په روغو نه دی خبر څه خو لا پوډریان دي بیا د پلو سوخته لاندې خو بخاری څه ګټه نه لري هسې هم پوډریان یو د بل په تخر کې ننوتلي وي او ځانونه تودوي
نو پوډریان خواران له یخنۍ سره څه وکړي
امر دې واخلي او د چارواکو د کورونو دیوالونو ته دې ډډه ووهي چې تاوده شي
دغه بل لیک د دک رالیږلی او وایي چې د وسلوالو غلو له ویرې له کوره نشو راوتلی څنګه وکړو کاروبار ته څنګه لاړه او راشو
غله رښتیا هم ډېر شوي دي او د سړي له تالاشۍ وروسته ډز کوي او سړی وژني که رښتیا درته ووایم ځان په ډار ډار له کوره راوځم د دک نه چې ټول ښاریان مجبوره دي داسې دې وکوي چې له یوه کوره بل کور ته دې لاره پرېږدي او همداسې له یوه کوره بل کور ته او له بل کوره بل کور ته دې لاړ شي تر څو سړک ته ووځي یا دې هم د ده کې یوه کراچۍ واخلي سهار دې له کوره کثافات پکې باروي او چېرته دې دوکاندار ته دروي مازدیګر یا ماښام دې بېرته له کراچۍ سره کور ته راځي چغلو گمان وکی غریب سړی دی او پیسې نه لري.
که کراچۍ ترې واخلي
غله زیاتره په موټر سایکل سپاروي، کراچۍ نشي وړلای.
حریما برفنداز درلوده، نو ځکه به نه ګاونډیان ترې پازابو او نه مخپله، خو د ډالرو سیلاونو هم د کورونو انګړونه یوړل او هم یې حریما برفندازونه. اوس یې تر خپلې واورې کوڅو یې د نورو په سرونو وراچوي، لکه داسې
څومره به شرم خلق دی
خورې سد ویل.
هو هغه زوی دی د بام ووري زمنګ انګړ ته راچوي.
نو چیرته واچي؟
په انګړ کې را سره شریکې.
نه شریک نه یم.
نو ولې ووري راچوي؟
زای دشته نو چیرته واچو؟
نو دا خو د تاسې مشکل ده، ته ورته د الله را پیدا که.
خورې په غوسه کېږه مه، د تاسې ګټه هم پکې شته. په انګړ کې مې ونې دي او چې هر څومره ډېرې واورې پکې ولویږي هغومره به نیالګي تازه یي. د واورې اوبه ځمکه جذبوي او ذخیره کېږي.
واه واه چې دومره هوښیار وې، ولې د انګړ ته ځای نه پرېښود؟
موږ د کوټو غم وکړه چې کوټې ډېرې شي، ځکه انګړ ته ځمکه پاتې نه شوه.
او اوس واوره د موږ انګړ ته راچوئ؟
دومره واوره نه ده، هسې د زړه ورته په تنګ دی. پرېږده چې څو ورځې ماشومان لخچکونه پرې وخوري، خواران به چېرته لاړ شي؟
ګوره واوروره، دا یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، د ټول عمر خبره ده. ځان ته دې د واورو اچولو ځای پیدا که، زه دې نور نه پرېږدم چې زموږ انګړ ته واوره واچوي.
خورې په غوسه کېږه مه، دغه سه کال مې هم تاسې پرېږدئ، بل کال ته یې دغه بل ګاونډي انګړ ته وراچوم. که په بامې پرېږدم کوټې سسېږي، لږ خو تاسې هم زړه راباندې خوږ کوي که نه؟
په خپل ځان به دې خپله زړه خوږ کړی و او انګړ به دې پرې ایښی و.
زه خیر دی خورې، اوس ساوه راڅخه شوې ده، تاسې لږ ګزاره راسره وکوئ.
موږ ګزاره نشو کولی چې هر څنګه یې کوي د موږ انګړ ته به واوره نه اچوي.
ښه که داسې وکړم چې د تاسې انګړ ته یې در واچوم او بیا د تاسې له انګړه د باندې کوڅې ته وباسم، څنګه به یې؟
ته نه په همغه خپل خرس پورې او نه تیر نه کته کېږي. همدا اوس لومړی د کوڅې خلک در باندې راخبروم او بیا په اوزه کې عریضه در باندې کوم.
نو دې ته مې مجبوره یې چې په ټول کور دې دعوه وکړم چې د کور نیم قیمت د رشوت ورکم. دا کور دې ما دی، ته په نرمه ژبه پوه نه شوې.
ځه خیر دی، سخت کال واچوئ، بیا دې نه پرېږدم.
والی
زکچه
ولی د کابل خر د غرو او سیدون کو ته سرکونه نور جوړوي؟
زکه چې حکومت غواړي په ژمي کې اخمالکونه وخوري او سات تیر کړي.
ولی د انتخاباتو نتایج نه اعلانوي؟
زکه چې بیا د خلکو د زړه سودا وزي.
ولی د واورې اوریدو په ورځ چارواکي په واورو کې قدم وهي؟
زکه چې د خلکو باور راشي چې دوی هم د ځمکې موجودات دي.
ولی دومره ډیر مشاوران مقرر شوي دي؟
ځکه چې د ډیرو خلکو خولې بندې وي.
ولی چارواکي په دروغو نه شرمیږي؟
ځکه چې رښتیا کم وایي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون کلزاد، صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، سنا زرمتی، حیا وریخیل او زلیمه میخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1422، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.